د نن وضعیت په دې پروګرام کې پر سوریې د واکمنو وسلوالو ډلې د مشر وروستیو څرګندونو چې ویلي دي په افغانستان کې د طالبانو په څیر حکومت نه جوړوي بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. طالبان په تیرو دریو کلونو کې له نړۍ سره په تعامل کې څومره بریالي وو؟ په دویم مطلب کې له زمبابوې سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په روانو لوبو بحث کوو. د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ او چاري او وخت مهم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزی ستاسو کوربه یم. لکه څنګه چې د پروګرام په پیل کې تاسو اوریدل، په نننی پروګرام کې په دې بحث کوو چې په تیرو دریو کلونو کې د نړۍ سره د طالبانو تعامل څه ډول وو، آیا هغه لار چې طالبانو د نړۍ سره د اړیکو او ارتباطاتو لپاره غوره کړي، آیا دا لار د افغانستان د سوکالۍ، د افغانستان د مشکلاتو د رفع کېدو لپاره ګټور لار ده؟ دغه بحثونه هغه مهال راپورته شول چې د سوریې د مخالفو ځواکونو مشر وویل چې دوی هغه لار نه تعقیبوي چې طالبانو په افغانستان کې تعقیب کړې ده او غبرګونونه زیات راغله. په دویم بحث کې به د افغانستان په کرکټ هم وغږیږو. د کرکټ ملي لوبډله په زمبابوې کې ده او ډېرې لوبې هم ګټلې دي. په دې اړه په لومړي بحث کې د سیاسي چارو شنونکی واحد فقیري صاحب راسره. فقیري صاحب په خیر راغلاست. تاسو ته به لږ وروسته راشو، اما په سر کې د ورځې مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د بیپولو خبریالانو سازمان RSF په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د طالبانو وروستي اقداماتو ته په کتنې چې له امله په یو شمېر ولایتونو کې تلویزیونی او رادیویي خپرونې بند شوي اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې طالبانو په روان کال کې لږ تر لږه 12 رسنۍ تړلې دي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو لخوا د رسنیو د غږ د چپولو د هڅو په دوام کابل کې د آرزو خصوصي تلویزیون د خپرونو د بندېدو د دوام ترڅنګ د دغه رسنۍ و کارکوونکي لا هم بندیان دي. د بیپولو خبریالانو سازمان په دې راپور کې د طالبانو له حکومت سمدستي د دغو خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او په افغانستان کې د رسنیو تړل غیر قانوني ګڼلې او د دغو رسنیو تړل کېدلې غندلې دي. د بیپولو خبریالانو راپور ورکوونکي سازمان RSF ویلي په داسې حال کې چې د 12 تلویزیونونو او یوې راډیو فعالیت په بشپړ ډول بند شوی، درې نورې راډیوي خپرونې په موقتي ډول د تړل کېدو وروسته له هغه په هغه شرط بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې چې نور به په خپلو خپرونو کې موسیقي نه خپروي. ملګری ملتونه وایي چې له ایران څخه افغانستان ته په جبري شکل د سنیدونکو کډوالو شمیر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR د افغانستان د دفتر مشرې کارولین ګلوک د جمعې په ورځ د اکسپرت ټولنیز شبکه په یو خپور شي خپاره کړې ویډیوي پیغام کې ویلي چې هر اونۍ له ایران څخه په لسګونه زره افغان کډوال افغانستان ته داخليږي. دغه کمشنری ویلي اکثر ستنیدونکي د UNHCR د سلام مشورو پر خلاف په جبري ډول ستنه کړی شوي دي. په تهران کې ایراني مقامات ویلي چې په پلان کې لري د روان 2015 کال د مارچ تر میاشتې پورې 2 میلیونه د قانوني اسنادو پرته یا د قانوني اسنادو نه لرونکي بهرني وګړي له دغه هواده وباسي. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا وایي چې په روان 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري، چې مرسته کوونکو ادارو د دغه شمیر 16.8 میلیونو کسانو ته د مرستې د چمتو کولو پروګرام ترتیب کړی دی. د بشري مرستو د برابرولو په پروګرام کې د خوړو خواړه، نورې مرستې په بیړنې ډول، سرپناه، روغتیایي خدمتونه، د تغذیه خدمتونه، پوهنه، د څښلو پاکې اوبه، حفظ الصحې توکي او مختلف اعداو لپاره نقدي مرستې شاملې دي. اوچا وایي چې د افغانستان د نفوس نقدي نیمایي وګړي د ژوند د تیرولو لپاره په نړیوالو مرستو اتکا لري. ترنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، په دې پروګرام کې تر ډیره په دې تیرو دریو کلونو کې چې اوس د روان 2023 کال مخ په پای ته رسیدو دی، د طالبانو په تعاملاتو د دنیا سره غږیږو. او له نیکه مرغه د خبرونې قدرمن میلمه واحد فقیري صاحب راسره دی. فقیري صاحب، اول خو ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلاست.
تشکر جلال زی صاحب، تاسو ته او ستاسو ټول مینهوالو ته خپل سلامونه
وایم. تشکر. فقیري صاحب، شروع به د سوریې د مخالفو ځواکونو د مشر د څرګندونو څخه وکړو. که څه هم دا څرګندونې څو ورځې مخکې شوې دي او په دې بحثونه شوي، اما دا غبرګونونه تر اوسه هم را روان دي او خلک بېلابېل غبرګونونه ښیي. ده خپله ویلي دي چې دی نه غواړي د طالبانو په شان یوه نسخه په سوریه کې عملي کړي، او ده ویلي دي چې دا دواړه هېوادونه تفاوت لري، هم فرهنګي لحاظ باندې او هم سره لري دي. موږ تاسې وینو چې په دغه د دواړو هېوادونو په وروستیو تغییراتو کې څو ټکي سره مشابه دي. یو دا چې مخالف ځواکونه نظامونه چپکوي او قدرت ته رسېږي، او تقریبا دواړه په یو شکل مصالحانه نښتې هم وي. اما دا د ورته والي بحث متفاوت دی، بېلابېل غبرګونونه او نظریات څرګندېږي. تاسې دغه دوه هېوادونه او په دې دوو هېوادونو کې دا د نظامونو چپه کېدل او تغییرات ته په کومه سترګه ګورئ؟ آیا ستاسې په نظر شباهتونه شته په دې دواړو وضعیتونو کې؟
جلال ځای صاحب، زه فکر کوم چې تفاوتونه شاید ډېر وي تر دې چې تر شباهتونو او ورته والی، او هغه په دې معنا چې دا واقعا هم دوې مختلفې ټولنې دي. د سوریه تقریبا پنځه نوي شپږ نوي خلک فیصد خلک باسواده دي. په افغانستان کې تقریبا اووه دېرش پنځه دېرش فیصد باسواده ویل کېږي. هغه هم زه فکر کوم تر ډېره حده پر مبالغه ده. بل د تاریخي لحاظ هم یعنی سوریا ډېر پرمختللی هېواد دی، د ډېر وخت څخه د غرب سره، د نور عربي جهان سره ډېر نږدې روابط لري، او افغانستان عموما په دا 200 کاله کې عموما یو منځوي هېواد پاتې شوی دی. نو یعنی دا یو تفاوتونه، مهم تفاوتونه موجود دي. افغانستان تر څو انقلابونه ووتی، یعنی تر څو لوی لوی تحولونو، د روسانو راتګ، بیا د امریکایانو راتګ، څو نظامونه چپه سوي دي. مګر په سوریه کې دغه یو نظام و چې تقریبا 250 کاله دغه بشار الاسد و، د ده پلار حافظ الاسد و، او دا دی اوس کې تقریبا اوس پس له 350 کالو څخه نظام بدلیږي. یعنی داسې هره ورځ هلته موږ انقلابونه نه لیدلي لکه په افغانستان کې چې ده د څلوېښت کالو کې اوس حساب سړي څخه ورک وي چې څونې نظامونه تبدیل شوي دي او څونې راغلي دي. نو داسې ځینې دغه سته یعنی تفاوتونه موجود دي، ډېر بارز، ډېر عمده. په شکه په دې کې هم شک نشته چې ځینې شباهتونه هم شته، ورته والی هم شته. دا دي چې دا دواړې ډلې یعنی که څه هم بېخي ډېر تفاوت سره لري، یعنی د تحریر الشام حرکت او د طالبانو هغې بېخي ډېر زیات تفاوت سره لري. تحریر الشام یو تقریبا اخوان غوندې یو ګروپ دی، تحصیل کرده دي، انجینران دي، ډاکتران دي، د ښځو سره، د پانتونو سره غرض نه لري. دوی چې په خپله په ادلب کې حکومت یې کاوه، دا د خپله احمد شرع وویل چې کله چې موږ په ادلب کې وو، په ادلب کې 60% د پانتونونو کې محصلان ښځې وې، نجونې وې. یعنی 60% او هلته اجازه ورکړې چې دا ښځې په ټولو امورو کې برخه واخلي. او څه چې راپورونه هم د ادلب څخه هغه وخت او په دې څو هفتو کې چې راورځي، ټوله دغه وایي چې د دوی حکومت په هغه وخت کې په چا کار نه درلودی، پر چا فشار نه راوستی، د خلکو په شخصیاتو کې چندان غرض نه درلودی. البته لږ جزئیات ورته هلته یو شی بي، مګر په عمومي شکل سره یو پراګماتیک چلن یې کوم.
بالکل، او په جغرافیوي لحاظ ډېر لري پراته دي. اما فقیري صاحب، ښه اوس خو پوښتنه دا ده چې دواړه خو په یو شکل په زور واک ته ورسېدل، نظامونه ړنګ سول، او د دواړو هېوادونو جمهور رئیسان هم د هېواده ولاړل، وتښتېدل. د سوریې مخالف ځواکونو دغه سیاست چې تاسو یې په اړه وغږېدل، اس غوره کړی چې مثلا د ښځو تعلیم مخه نه ده نیولې، مسلکي کسان په کار کې وظایف باندې ګمارلې دي، د ډیرو تغییراتو مسله نه ده رامنځته کړې چې دوی به ډېر زیات تغییرات راولي. اما برعکس، په افغانستان کې موږ تاسو ولیدل چې طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو مکاتب بندې، پوهنتونونه تړلې دي. ډیر زیات انتقاد په طالبانو دا ده چې هغه مسلکي کسان هم په کارونو کې نسته، زیاتره خپله د دوی کسان دي. دغه دوه نسخې، نو اوس کومه نسخه تاسې د ملت او د هېواد لپاره ګټوره بولئ؟ آیا هغه د طالبانو نسخه به دغه ملت د ودې، پرمختګ، د بقا لپاره ګټوره وي، که دغه بله نسخه چې سوریه دلته عملي کړې ده؟
قطعا د سوریه هغه بهتره ده. د سوریه هغه د خلکو غوښتنه ده. په افغانستان کې هم دغه غوښتنه ده، د افغانانو غوښتنه دغه ده چې مشروع مترقی دیموکرات حکومت موجود وي چې هغه د دوی خواستو ته د دوی غوښتنو ته جواب ووایي. مګر متاسفانه طالبان دا کار نه دی کړی. مګر د سوریې غزه فکر کوم د سوریې خلکو د لسو کالو په خپله تقریبا 14 کاله د دوی داخلي جنګ څخه او دغسې د عرب د پسرلي د ماتې څخه، یعنی هغه شکستونه، هغه ماتې چې د عرب پسرلي کې راغلل، که دا په مصر کې وه، که دا په لیبیا کې وه، که په نورو منطقو کې وه، د هغوی څخه هم درس اخیستی دي. خپله دوی، یعنی خپله احمد الشرع هم په عراق کې جنګونه کړي دي، هم بندي سوی دي، هم د القاعدې سره موجود وو، اوس هم په خپله وایي چې هغه اشتباه وه، موږ اشتباه وکړه، ځوانانو په هغه وخت کې موږ نه پوهېدلو، احساساتي وو، دا کار مو وکړ، اوس نه غواړو چې پر هغه لاړ شو، موږ ته یو داسې نظام غواړو چې په هغه هم شمول لوی ټول پکښې ګډ وي، ټول سوریه ونیسي. او دغه هم وایي چې سوریه یو متنوع جامعه ده، په دې کې دلته مسیحان شته، دروز شته، شیعگان شته، سنیان شته. یعنی زه فکر کوم چې بیخي د تفاوت بیخي ډېر دی د دې خلکو او طالبانو ترمنځ، او امید دی چې سوریه هیڅکله د طالبانو لاره غوره نه کړي. زه فکر کوم یو سړی باید لیونی وي چې د طالبانو لاره غوره کړي. لاره غوره کول هم د وطن په زیان ده.
فقیری صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه، هغه دا چې د سوریې د مخالفو ځواکونو رهبر په عربو کې دغه څه تیرو څو کلونو کې چې پیښې رامنځته شوي، نظامونه، انقلابونه، هر څه چې ورته وایست، عبرت اخیستی دی. اوس په دې تیرو درې کلونو کې موږ تاسو شاهدان یو چې د امریکا په شمول، د نړۍ د ټولو هیوادونو، د روسیې په شمول، د منځني ختیځ او د سیمې د هیوادونو په شمول طالبانو ته دغه وایي چې دا د ښځو په بحث کې، د بشري حقونو په بحث کې نرمښت راولي او دغه مسلې ته اجازه ورکړي. ظاهرا نرمښت هم نه دی راغلی او دا د دنیا شرط هم همداسې ښکاري چې امریکا خو ښکاره ویلي چې که تاسو اجازه ورنه کړئ د مشروعیت په طرف پرمختګ نه کیږي. دغه عبرت ولې طالبان نه اخلي؟ فکر کوي چې اصلا دوی دې مسلې ته پام نه کوي، غواړي خپله ایدیولوژي په افغانستان کې عملي کړي، یا اصلا دې مسلې ته پام نه کوي، یا کم ارزښت ورته ګوري؟ دغه دلیل څه دی چې طالبان د دنیا نورو هیوادونو وضعیت ته نه ګوري، خپله پالیسي عملي کوي؟ ښه صحیح ده، هر هیواد خو خپله پالیسي باید جوړه کړي، اما ځینې مسایل لکه د بشري حقونو بحث، د ښځو بحث، دا خو د خلکو حق دی او خلک هم ناراضه کیږي. فکر نه کوي چې طالبان متوجه نه دي یو مهم ټکی ته؟
زه فکر کوم چې عوامل یې څو عوامل دي، ډېر عمده عوامل دي. یو عمده عامل دا دی چې موږ افغانانو، یعنی ولس، که دا په داخل کې دي او په خارج کې دي، د منظم فشار مور طالبان باندې نه دی راوستي، نه په داخل کې موږ داسې یو مظاهرې ولیدلې، تظاهرات مو لیدلي دي، نه د میندو، نه د پلرونو، نه د ولس، یعنی په تېره بیا د ولس هغه په اعتراض په ډول، په سوله ییز ډول، البته سوله ییز اعتراضونه کول موږ تر اوسه پورې دا شی نه دي لیدلي په افغانستان کې، او تقریبا ټوله چوپ دي، ټول پاتې دي، او تقریبا ډیری خلک کوشش هم کوي، حتی هم ځینې په اصطلاح منورین کوشش کوي چې د طالبانو دغه بدوي پالیسیو ته یو نوه توجه پیدا کړي. توجه کوي یا چوپ ناست وي، غږ نه کوي، هیڅ خبرې په دې باره کې نه کوي، په ټلویزیونو او په نورو کې. یعنی یو خپله د ملت، زموږ د ملت نه ونډه اخیستل په سیاسي امورو کې، او دا هم بېرته پر هغه په چې ما د مخ وویل چې تقریبا 10% موږ باسواد یو، او دوی تقریبا 9-10% باسواده دي، دا پخپله په هلته هم ارتباط سره نیسي. بله خبره دا ده چې طالبانو ته زه فکر کوم چې غربي دنیا په تېره بیا امریکې په دا څو کالو کې دغه پیسې چې هم روانې دي طالبانو ته داسې یو انتباه ورکړی ده، داسې یو درک یې ورکړی دی، یو فهم یې ورکړی دی چې دوی چې هر څه وکړي دا پیسې را روانې دي، دوی چې هر څه وکړي امریکا دوی ته دا پیسې ورکوي. دا هم دوی ته یو نوی غرور ورکړی دی، یو نوی غره کړی دی چې موږ چې هر کار وکړو پروا نه لري، دا شی او موږ ته را روان دي. بل شاید بل ډیر مهم عامل دا وي چې اسلامي ملکونو، په ټولو په اسلامي ملکونو هم په دې برخه کې تاسې بیخي په زغرده دریز نه دی نیولی، دوی ورغواړي، دوی ورځي، دوی سره مجلسونه کوي، یو دوه درې خبرې وکړي چې دا د ښځو حقوق داسې یو اخیستي او نور کار نه پلري. سړی ډېر زیات دغه هم نهسي ځین کولی، یعنې تقوم نهسته، ځکه دا د افغانانو مسله ده. په دې کې باید اول موږ خپل افغانان باید پیش قدم سیمې وای، که دا زموږ مېرمنې دي، که زموږ پلرونه دي، دغه تحصیل کردگان دي که شهري طبقات دي دا باید ټوله په دې کې منظم پر طالبانو باندې لدننه او بهر څخه فشار اچولی وای. نو دا څو عوامل دي چې دوی ته دغه ورکړي چانس یې ورکړی دی چې دوی دغه پالیسۍ غوره کړي. او بل دغه هم د ډار هم دی، یعنی بله خبره ده، ډار خبره ده، د بیرې خبره ده. خلک بیریږي، طالبان خشن خلک دي، عموما خلک وهي ډبوي، او هغه څخه هم خلک بیریږي چې په دغه خاطر هم په دې برخه کې درست موقف نه دی نیولی.
فقیری صاحب بس ډیر جالب دی، په دغه ارتباط زه نور پوښتنې هم لرم، مخکې له دې چې هغه ته ولاړ سم. فقیری صاحب، دغه اسلام خو که موږ تاسې وګورو، خو بعد هم په دې عربي هیوادونو کې، د عربستان هم شته، په عربستان کې هم تعلیم د ښځو نه دی بند، په نورو عربي هیوادونو کې چې اکثریت پیغمبران هم د هغو سیمو څخه راغلي دي نه دی بند. څنګه وشول چې په افغانستان کې دغه اسلام چې اوس موږ په افغانستان کې لرو، طالبانو هلته عملي کړی دی چې منجونو ته د زده کړو زمینه هم نشته او نور فشارونه هم شته، دغه څه ډول وشول چې دغه وضعیت په افغانستان کې رامنځته شي؟ هغه عمده دلایل څه دي چې په عربستان کې دغسې وضعیت نشته، په سوریه کې نشته، په اماراتو کې نشته، په مصر او په نورو هیوادونو کې نشته، اما په افغانستان کې داسې یو وضعیت دی؟ دلیل یې ستاسو په نظر څه دی؟
لوی دلیل زموږ ناآګاهي ده، زموږ د ولس ناآګاهي ده، زموږ د بېسوادي ده په موږ کې، او دغه د طالبانو قبیلوي طرز تفکر دی. یعنی دا د دوی خپله په دوی پورې تعلق لري، د دوی بدوي قبیلوي طرز تفکر دی چې نه د اسلام سره اړخ لګوي، نه د افغانستان د تاریخ سره اړخ لګوي، نه حتی د افغانستان د کلتور سره اړخ لګوي. یعنی د افغانستان په کلتور کې هم په تاریخ کې چم سړی وګوري، ډېر ښځو ډېر باسواده ښځې موجودې دي، په خپله حتی په خپله د په ټوله په سیمه کې سړی ویني چې شاعرانې موجودې دي، با کلتوره مېرمنې موجودې دي. دغه شکل دا منشا د دغو د دغه ارتجاعي د دغه شډل طرز تفکر د هغو مدرسو څخه راغلی دي چې هغه د جهاد په دوره کې د پاکستان او سعودي عرب تر هواده پورې هم د امریکې په پیسو په د افغانانو لپاره جوړې سپلې. او هغه یتیمان چې د جنگ یتیمان و، هغوی په دغو مدرسو کې درس وای، او دا د مدرسې عموما د وهابي او سلفي ډېر محافظه کاره استادانو د خوا څخه تدریسېدل، او د طالبانو اکثریت مشران په دغه مدرسو کې درسونه ویلي دي. او دا د طالبان اکثریت مشران هم د غریبو خلکو څخه راوتلي دي، عموما ډېر غریب خلک و، یتیمان و ډېرې، په دغه مدرسو کې درس ویلي دي. او هلته په مدرسو کې دوی ته دغه طرز تفکر ورکول شوی دی چې ښځه فتنه ده، ښځه په بازار کې لیدل فتنه ده، هر ځای فتنه ده، ځکه دا خلکو هېڅکله د ښځو د مور مهر نه دی لیدلی، محبت یې نه دی لیدلی، د خور محبت یې نه دی لیدلی. په کور او په ماحول کې د خپل لور او د خپل مېرمنې او د دوی محبت یې نه دی لیدلی. لهذا یو نوه د ښځو سره یو نو هغه مېرمن دښمنه چورته وایي، هغه ډول طرز تفکر پر دوی باندې حاکم دی.
تشکر.
دغه یو یعنی دا فکری مسله ده، ذهنیت مسله ده، او موږ باید دغه ذهنیت سره مبارزه وکړو.
تشکر فقیری صاحب. وخت لنډ دی، دوه نورې پوښتنې به مطرح کړو. فقیری صاحب، اوس خو دغه وضعیت دی، تاسې وویل چې خپل افغانان هم د همدې وضعیت په رامنځته کېدو کې په یو قسمت کې دوی هم سهم دي، اوس دا د حل لارې څه پاتې دي؟ څه ډول کارونو، څه ډول فعالیتونو، څه ډول هلو ځلو ته ضرورت دی چې حداقل دغه وضعیت راووزو؟ ځکه اوس خو موږ تاسې وینو په یو شکل طالبان د ځینو هیوادونو سره تعامل او روابط لري، اما دا روابط داسې نه دي چې دوی په رسمیت پیژندل شوي دي. نو دا وضعیت هم ممکن دغسې تر یو وخته پاتې شي. څه کول پکار دي فقیری صاحب؟ څه باید وشي؟
تر ټولو مهمه دغه ده چې موږ باید خپل مسؤلیت درکړو. موږ افغانان که دا په داخل کې او که په خارج کې یو، او دغه ومنو چې دا ملک په موږ پورې اړه لري، او دا زموږ ستونزه ده، زموږ مشکل دی، موږ یې باید حل کړو. موږ ته دا مشکل زه فکر نه کوم چې نور یې را حل کړي. موږ باید په خپل لاس په کار شو، پر څو محورونو باندې راټول شو، پر سیاسي محورونو باندې راټول شو، او له داخل او خارج څخه پر طالبانو باندې فشار واچو، د افغاني فشار، او بیا بینوي ټولنه د ځان سره ملګري کوزه. فکر کوم په دې برخه کې بین الملی ټولنه زموږ ملګری ده. څه چې نسته هغه افغاني بود دی چې موږ خبرې باندې وکړو. څه چې واقعا هم نسته، سړی فقدان احساسوي، هغه موږ افغانان یو. موږ افغانانو تر اوسه پورې په دې برخه کې درست ګامونه نه دي اخیستي، او تر څو پورې چې موږ په خپله دغه مسولیت احساس نه کو په خپل د مسولیت په نوم جدا زموږ کار دی څه فکر نه کوم چې طالبان موږ اصلاح کو موږ باید په خپل د طالبانو په اصلاح په سره راپورته سو او په خپل پر دې باندې فشار واچو.
تشکر فقیری صاحب. ما د اړیکو مسله مخ یاد کړه اوس خو ظاهرا طالبان د سیمې د هیوادونو سره رابط لري، په ځینو هیوادونو کې سفارتونه هم دوی ته ورکړل شوي، اما په غربي هیوادونو کې بیا داسې نه ده. ظاهرا اته هغه سفارتونه هم نه دي ورکړل شوي او د دوی استازي هم نه دي منل شوي. په دې تیرو درې کلونو کې د دنیا سره د طالبانو تعامل فقیر صاحب څه ډول ارزوئ؟ آیا دوی یعنی ښه تعامل رامنځته کړی د دنیا سره؟ فکر کوئ چې دغه تعامل چې اوس رامنځته شوی هم دی دا د هغو هیوادونو د خپلو مشخصو اهدافو دپاره تعامل دی چې د افغانستان څخه اندېښنې لري، یا فکر کوئ چې دا داسې روابط او تعامل دی چې بیا به وروسته وروسته پراخیږي او اقتصادي او نورو برخو کې به هم همکاري رامنځته کیږي؟
جلازه زه فکر کوم چې په دې برخه کې طالبانو سخت اشتباه کړی ده او ډېر ښه چانسونه وسوځله. دوی کېدلای سوای چې دوی په هغه اولو میاشتو کې په رسمیت وپېژندل شي او پېژندل یې هم دنیا دې ته آماده وه چې دوی وپېژني په رسمیت، مګر دوی دا چانسونه ټول وسوځل. اوس دغه چې ما تا خبرې کو په سوریه باندې، په سوریه کې ډیپلوماتان د ملګرو ملتونو د اروپایي اتحاد امریکایان نور په لین ولاړ دي چې د احمد الشاره سره خبرې وکړي او څنګه د حکومت دغه انزوا سره وباسي، مګر طالبانو خپل ټول ښه چانس نه تلای چانسونه وسوځل او افغانستان د انزوا سره مواجه کړی دی. په دې کې شرط نشته چې ځینې خلک به د دوی سره د ضرورت پر اساس باندې ځینې تعامل لري، مګر هغه د ضرورت پر اساس دی، نه د یو د معیارونو او قدرونو پر اساس باندې. زه فکر کوم چې کچیر طالبان پر دغه لار شي وس روان دي، پر دغه لار روان اوسي، زما خپل عقیده ده چې دوی به هیڅوک په رسمیت ونه پیژني او په تیر بیا کله چې ټاپ راسي زه فکر کوم چې پر دوی باندې به شرایط نور هم سخت شي او دغه پیسې چې د امریکا زور دي، زما خپل عقیده ده چې دغه پیسې به هم پر دوی باندې قطع شي.
فقیری صاحب، دغه د تعامل مسله مو یاد کړه، فکر کوي چې د ترامپ په حکومت کې د امریکا او طالبانو دغه اوسنۍ سیاست بدلیږي؟ که څه هم داسې ویل کېږي چې د امریکا په نوي حکومت کې د طالبانو د افغانانو وبخښي د افغانانو ځینې خواخوږي د افغانستان خواخوږي سته، څه تغییرات او احتمال تاسو وینئ؟
از ما خپل عقیده دا ده د ټرمپ راتک سره یو وړه پیسې باندې سي، لکه ما چې وویل پیسې به باندې سي. زه فکر کوم چې سفارت به خلاص نه سي، دغه چې بندي سفارت به بند پاتې سي او دوی به په رسمیت ونه پیژندل سي، مګر دا چې دوی په خپلو پالیسیو کې بنیادی اصلاحات راوړي او هغه اوس زه نه وینم تر څو پورې چې طالبان سره د ګارې ونه اومشلې، تر څو پورې چې طالبانو سر د دیواله سره ونه لګیږي، طالبان پر صد رانسي، طالبان نه اصلاح کیږي. طالبان داسې فکر کوي چې دنیا ودی ته ضرورت لري، غرب ودی ته ضرورت لري، امریکا ودی ته ضرورت لري او دا پیسې چې ولېږي دا د دوی زور دی. دوی داسې فکر کوي تر څو پورې چې دغه شان بند نسي پر دوی باندې او پر دوی باندې فشار زیات نسي، دوی نه اصلاح کیږي او دوی لا نور هم غره کیږي، نور هم خپل دغه لجاجات او دغه شډلتوب ته دوام ورکوي.
فقیری صاحب، د ناهیلۍ مسله مو یاده کړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دوه درې ورځې مخکې په نیویارک کې په یوه غونډه کې وویل چې نړۍ او امریکا په یو شکل د طالبانو څخه، خصوصا د بشري حقونو په بحث کې مایوسه ده. ده وویل چې کله طالبان واک ته ورسېدل نو دوی ښکاره کول چې دوی به یو څه معتدل سیاست لري او انجونو ته به اجازه ورکوي، اما کله چې واک ته ورسېدل هر څه بدل شول. اوس پوښتنه همدا ده چې په خپله طالبانو کې څومره دا د اعتدال بحث ته علاقمندي سته؟ موږ تاسې ګرچې فقیري صاحب په دې غږېدلی یو، اما دغه وروستیو پیښو ته چې په افغانستان کې وشول په کتو، فکر کوئ چې په طالبانو کې ځینې څېرې شته چې یو څه د اعتدال د نرمښت طرفدار دي، غواړي؟
موږ داسې وینو، دوی خبرې اورو، ډلې وینو موجودې دي، مګر دغه جرأت تر اوسه نه دی پیدا کړی چې د کندهار شیخان چلنج کې او تر څو پورې چې دغه جرأت ونه کې دا خبره نه سمېږي. موږ په دې یعنی ډېر خلکو نصیحتونه وکړه په تلویزیونونو کې، موږ هم ډېر په دې برخه کې ډېرې خبرې وکړلې، مګر تر څو پورې چې سړی بالاخره باید یو نتیجې ته ورسېږي چې دا کار تر څو پورې چې موږ په خپله ونه درېږو، تر څو پورې چلنج ونه کړو، نه کېږي. امکان نه لري. هغوی په دغه فکر دي، دغه د دې طرز تفکر دی. لهذا یعنی ځینې خلک ښه خلک ښې خبرې کوي، مګر عمل نه کوي.
او فقیری صاحب، که ستاسې په نظر طالبان په ځان کې تغییر او نرمښت رانولي چې هغه هم افغانان غواړي او هم دنیا غواړي، دا د دوی د بقا بحث په څه ډول فکر کوي چې دا د دوی دغه اوسنۍ حاکمیت او نظام به تر ډیره دوام وکولی شي؟
نه زه په خپله ودیه تاریخ هم څنګه دغه تر اوسه پورې دوام وکړي. یعنی واقعا هم دا هم په دې خاطر دی چې یو خو دنیا هم ستړې ده، دنیا نه غواړي چې په افغانستان کې بیا ګډوډي راشي، او دا هم یو ډېر لوی چانس دی چې دوی راوړي. بل افغانان هم په خپله د جنګ ستړي دي، ډېر جنګونه یې کړي دي، ستړي دي. په دا خاطر هم افغانانو ډېر ودی ته صبر کړی دي او صبر کوي، زه چا فکر کوم. نو دوی دغه څخه سوء استفاده کوي، د افغانانو د ستړیا څخه او د بین الملل ټولنې د
همکارانو احمدزی صاحب د افغانستان د رئیس احمدزی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی روزون کې را سره دی. احمدزی صاحب سلامونه او په خیر راغلاست. احمدزی صاحب زما غږ تاسو سره ځي؟ احمد زای صاحب سلامونه، کزما غږ اوري مهرباني وکړئ. احمد زای صاحب سلام.
وعلیکم السلام. غږ مرزي، غږ مرزي.
احمد زای صاحب بس شکر چې په خیر راغلاست، که څه هم ډیر درته منتظر و وخت مولان دی. په خیر راغلاست احمد زای صاحب. دا د زمبابوي سره خلوبي ماشاءالله ډیر ښه روان دي، لوبغاړي هم ښه ځلېږي. د سیلان خپل نظر راکړي څه وشول چې دا لوبډله نام خدا داسي پیاوړې ده او زمبابوي ته په ډیر زیات تفاوت په دې ورځنۍ لوبو کې ماته ورکړه، همدغه دلایل څه دي؟
که تاسو پام ورته کړی د افغانستان لوبډله دغه تیر دوه کالونه په خاصه توګه باندې دغه 2023 جام جهاني نه چې څنګه په مورال کې دوی مخکې لګیا دي تر ټولو غټې لتې دا د بل ماشاءالله د منګل لوبډله کې هغه سي لوبغاړي دي چې هغه د نن سبا د کرکټ هغه د ضرورت مطابق باندې په ټوله دنیا کې دوی نوم لري. یعنی با استعداد لوبغاړي دي، او دا صرف او صرف د منګل دغه لوبغاړو مهنت ده او د افغانستان د کرکټ دغه پرمختګ ده چې اوس د زمبابوي غوندې هیواد ته چې وخت کې به موږ سوچ کوو چې دوی سره لوبې څنګه وکړو، اوس موږ په غټ او لوی توپیر او یو طرفه ماتې دوی ته ورکوو.
تشکر احمد زی صاحب. دیش دقیقې دیش ثانیې نور وخت لرو. چمپیون ټرافي ته روان یو، لوبغاړي ښه ځلېدلې دي. فکر کوئ چې په همدغه ترکیب به چمپیون ټرافي ته ځو، تغییرات به راځي؟ څومره امیدواري سته چې هلته به ښه ځلېږو؟
تغییرات ته بیا هغه وخت سره به کتل کېږي، خو انشاءالله چې دغه لوبې په دې موږ اوس په پاکستان کې به ترسره کیږي او ډېر ښه کنډیشن دی منګل ته ورته برابر ده. او بیا ښه خبره دا ده چې د موږ داسې هیوادونو سره دي چې هغه د موږ د سپین بولینګ او د موږ بیټسمینان که تاسو وګورئ ډېر ورته برابر دي. نو آسټرالیا، انګلستان او ساؤت افریقا سره فکر کوم چې لوبې دي چې دغه به د موږ بیټسمینانو که لږ همت وکړو نو بولرانو کې دغه صلاحیت شته چې بیا هغوی ته موږ ماتې ورکړو.
تشکر احمد زی صاحب، بس ډېر خوږ دی تل. اما له بده مرغه چې وخت کم دی د پروګرام، انشاءالله بیا به زحمت درکړو. له تاسو ډېره مننه کوم. کور مو ودان. درنو دوستانو، احمد زی صاحب را سره په لاین وو. له بده مرغه زموږ د پروګرام وخت کم و، نو په دې خاطر مو بحث ته ادامه ورنکړه. له تاسو ټولو مننه کوم چې تر اوسه پورې د نن وضعیت د پروګرام سره وست. راتلونکي خپرونه ستاسو غږ ده. په څو شیبو کې پیلېدونکې ده. همکاران به سیدیو ته راشي. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریبزه یم.
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې خبرونه لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورو